مال اخوة سلام. د ازادي رادیو د خبرونه تر نوه بجو دوام کوي. په دې خبرونه کې اوري چې په مسکو کې نن د افغانستان او د غنو نوري هوادونو سیاستوال د افغانستان پر سوله خبري کوي. خنن په کابل کې بل 14 سوي چې احتمالي مرګ جوړ لې هم اړولې ده. په دې خبرونه کې د مسایل څېړو تر خبرونو ورسته. ځینې سیاستوال په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه غونډه مهمه ګڼي. د پاکستان کابینه تایید کړی چې هلته میشت سند لرونکو افغان کډوالو ته به د اوسېدو ځیرک کارتونه ورکوي. ایران په خپله یوه اټومي بټۍ کې د پرمختللو سنټرفیوژونو په وسیله د ایرانیمو پخول پیل کړي دي. نن د افغانستان د سولې په اړه د روسیې په پلازمینه مسکو کې غونډه پیلېږي. د افغان دولت او طالبانو لوړ پوړي پلاوی مسکو ته رسیدلي او دواړو لوریو ویلي چې خبرې به یې د سولې د روان بهیر پر ګړندیتوب ورټولې وي. د افغان او طالب چارواکو تر څنګ د امریکا د متحده ایالاتونو، چین او پاکستان استازي هم غونډې ته بلل سوي. تفصیل وروسته. د پاکستان کابینه تایید کړی چې هلته میشت سند لرونکو افغان کډوالو ته به د اوسېدو ځیرک کارتونه ورکوي. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان پرون پر خپل ټویټر پاڼه دا خبر ورکړی دی. نوموړي لیکلي چې دغه ځیرکو کارتونو کې به د کډوالو ټول شخصي معلومات ثبت وي. د افغانستان لپاره د پاکستان سفیر دا کار د کډوالو لپاره د سانچاري یو بل ګام بللی دی. د شمیرو له مخې په پاکستان کې شاوخوا 3.5 میلیونه افغان کډوال میشته چې په دوی کې یوازې نږدې 1.5 میلیون د اوسېدو قانوني اسناد لري. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې سبا جمعه د روانې شل اوریزې لوبلړۍ دویمه لوبه ترسره کوي. د دې سیریز لومړنۍ لوبه پرون افغان لوبډلې د 30 منډو په توپیر وګټله. په ابوظبي کې د پرونی د لوبې غوره لوبغاړی د افغانستان د پایل توپ وهونکی رحمان الله ګربز وپیژندل سو. ګربز په 45 توپونو و 80 منډې جوړې کړې چې دی کې و شپږیزې او شپږ څلوریزې ووهلې. په توپ اچونه یو بولینګ کې بیا د تل په څیر راشد خان شوه ځلید او یې کولی سوی چې د زیمبابوې درې تکړه لوبغاړي وسوځوي. په بلخ ولایت کې پرون په لسګونو ترکمنو میرمنو په دې ولایت کې د یوه تښتول سوي 9 کلن ماشوم د تښتونې پر ضد اعتراض وکړ. دغه ښځې په مزار شریف کې د بشري حقونو د ساحوي دفتر مخې ته راټولې سوې وې او غوښتنه یې کوله چې ماشوم عبدالرؤف باید له تښتونکو وژغورل سي. دغه ماشوم نږدې 15 میاشتې مخکې په مزار شریف کې ښوونځي ته پر لار وتښتول سو. تر اوسه یې درک نه دی لګېدلی. لوړ پوړو افغان چارواکو او د بلخ ځایي مسؤلانو ویلي چې د عبدالرؤف د ژغورنې لپاره یې ډېرې هڅې کړي خو تر اوسه یې کومه نتیجه نه ده ورکړې. ایران د نتانس په نوم تر مځکې لاندې اټومي بټۍ کې د پرمختللو سنټرفیوژونو په وسیله د ایرانیمو پخول پیل کړي. دا د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ د 2015 میلادي کال له اټومي تړون څخه د ایران تازه سرغړونه ګڼل کیږي. د اټومي انرژي د څار نړیوالې ادارې پرون چهارشنبه وویل چې د دوی مشر رافایل ګراسي 2 ورځې مخکې د اټومي تړون لاسلیک کوونکو هیوادونو ته دا خبر ورکړی دی. دوی ویلي ایران اوس مهال د IR-4 ډوله سنټرفیوژونو په وسیله تر 50 درجو پورې یورانیم پخوي یا غني کوي. دا د ایرانیمو د پخولو د پروسس پر مختللي وسایل یاد سوي ځکه چې د اټومي تړون له مخې ایران یوازې اجازه درلوده چې له IR-1 ډوله سنټرفیوژونو څخه ګټه واخلي. ایران له هغه وخته له اټومي تړون څخه تدریجي سرغړونه پیل کړې چې په 2018 میلادي کال کې امریکا په یو اړخیز ډول له تړونه ووتله. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین ته د قاتل خطاب کړی. هغه په یو ټلویزیوني مرکه کې خبرداري ورکړ چې د روسي ولسمشر به ډیر ژر د امریکا د 2020 میلادي کال په ټاکنو کې د ډونالد ترامپ په ګټه د خپل لاسوهنې عواقب وګوري. له سی بي اس نیوز سره په مرکه کې ښاغلی بایدن وویل
هغه به د دې بیا پرې کړي. موږ اوږدې خبرې وکړې. موږ یو بل نسبتا ښه سره پیژنو. کله مو چې خبرې پیل کړې ومې ویل چې یو بل پیژنو. که ما دا ثابت کړه چې دا کار شوی بس باید چمتو اوسه.
دا خبرې داس مهال کیږي چې د امریکا استخباراتي ادارې د سې شنبه په ورځ د دغه هیواد په تیرو ولسمشري ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنې په باب 15 صفحې راپور خپور کړ. روسیې له دې وړاندې دا ډول تورونه رد کړي دي. او د فرانسې په خوانی ولسمشر نیکولا سرکوزی د 2012 میلادي کال ولسمشری ټاکنو د ناقانونه تمویل په تړاو محکمې ته حاضر شو. هغه نو توانېدلې چې په هغو ټاکنو کې بریالی سي. د سرکوزی محاکمه پرون چهارشنبه تر سره شوه. لدې دوی اونې مخکې شپږ شپېته کلن سرکوزی د اداري فساد او یوې بلې قضیې کې د لاس لرلو په تور محکوم وپیژندل شو. که مجرم وپیژندل سي له یو کال حبس او نقدي جرمې له سزا سره به مخامخ سي. سرکوزی پر د لګول سوي تورونه رد کړي دي. د نوموړي دا محاکمه ابتدایي ده او ټاکل سوی چې د اپریل تر 15 نیټې دوام وکړي. نن پنځشنبه ده، د کاب یوهوت 23 د مارچ 13. په څو ساعتونو کې د افغانستان د سولې پر موضوع په مسکو کې غونډه پیلېږي. ځینې سیاستوال او تحلیلګران دا غونډه مهمه ګڼي.
دا د نړیوالې او سیمیزې اجماعو برخه کې چې د افغانستان د سولې لپاره دا یو ډېره مهمه او ضروري خبره ده.
د مسکو له غونډې د افغانانو پر تمو هم راپور خبرو.
بدون د قربانۍ نه کیږي چې دا سوله راشي، او هر څوک باید دې ته حاضر شي چې باید په خپل وس باندې خپل وس پورې خپل قرباني باید ورکړي.
دولت د پخواني صدر اعظم موسی شفیق په نوم دولتي میډال جوړوي.
استی مراسم مو په یاد بر د شهید محمد موسی شفیق په نوم عالی دولتي میډال د جوړیدو حکم لاسلیک شي.
په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د روغتیا نړیوال سازمان د وینې د غوټه کېدو له احتمال سره سره د استرازینیکا واکسین د تطبیق سپارښتنه کړې ده. دغه راز په همدې خبرونه کې دوه اونیزه پروګرامونه هم خبرو. اساسي او بشري حقونه او ژوند په شیبو کې په کابل کې د یوې چاودنې حال هم په څو شیبو کې درکو. خو پیل په مسکو کې د افغانستان د سولې په تړاو له غونډې کوو. د افغان دولت او طالبانو لوړ پوړي پلاوی مسکو ته رسیدلی او تمه ده چې په مسکو کې په غونډه کې د امریکا، پاکستان او چین استازي هم برخه ولري. تر دې یو ورځ مخکې د امریکا ولسمشر اعلان کړی و چې د می میاشتې تر لومړۍ نیټې به له افغانستانه د ټولو ځواکونو ایستل ستونزمن وي. اسدالله لودین او نور تفصیل.
د مسکو د نننۍ غونډې یو هدف د سولې د روان ټکني بهیر ګړندي کول دي. د افغان چارواکو، سیاستوالو او مشرانو یو لوړ پوړی پلاوی او د غراز د طالبانو د مرکچانو یو ډله غونډه کې د ګډون په هدف پرون مسکو ته ورسیده. د افغانستان د پلاوی مشري د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله کوي او ترکیب کې د دوهې پر مرکچانو سربیره مخکنی ولسمشر حامد کرزی او ځین نور سیاستوال لکه ګلبدین حکمتیار، کریم خلیلی او مارشال عبدالرشید دوستم شامل دي. د طالبانو د لسکسیس پلاوی مشري د دوی د تحریک مرستيال ملا عبدالغنی برادر کوي او د ډله کې د دوی د مرکچی پلاوی مشر عبدالحکیم حقانی او نور مرکچانی لکه عبدالسلام حنفی، شهاب الدین دلاور، محمد فاضل اخوند، خیر الله خیرخوا، سهیل شاهین، انس حقانی، شیر محمد عباس فانگزای او محمد نعیم شامل دي. فرانس پریس خبری آژانس ویلي چې غونډه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد او دغه راز د پاکستان او چین ډیپلوماټان هم برخه اخلي. د افغان دولت د پلاوی مشر عبدالله ویلي هڅه کوي چې غونډه کې د سولې بهیر په چټکولو او د جګړې په پای ته رسولو بریالي بحثونه ولري. د مسکو غونډه داسې مهال جوړیږي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مهلت ته یوازې شپږ اونۍ وخت پاتې دی او امریکایانو د افغانستان دولت ته د قدرت د ویش یو طرحه هم سپارلې ده. تر دې غونډې یو ورځ مخکې د امریکا ولسمشر جو بایدن له ای بی سی نیوز سره مرکه کې وویل د میتر لومړۍ نیټې پورې به د ټولو ځواکونو وتل ورته ستونزمن وي.
I'm in the process of making that decision now as to when they'll leave.
زه اوس د دې پریکړې په حال کې يم چې څه وخت ځواکونه ووزي. موږ له خپل متحدانو او حکومت سره په همدې مشوره بوخت یو. دا پریکړه اوس تر کار لاندې ده. ډیر وخت به نه پاتې کیږي خو د مې لومړۍ نیټه ستونزمنه ده.
طالبانو بیا له امریکا غوښتي چې د دوه په هوکړه ودرېږي. هغه هوکړه چې د امریکا اوسنی ولسمشر نیوکه پرې کړې. بایدن په خپل تازه مرکه کې ویلي د ډونالد ترامپ د ادارې دغه هوکړه ډیره پیاوړې مذاکره شوې هوکړه نه وه. ټاکل شوې د مسکو تر غونډې وروسته ترکیه کې هم یو ورته خلوې غونډه جوړه شي. د چارو یو شمېر کتونکي د مسکو غونډه د ترکیه هغې ته یو مقدمه بولي. د همدې غونډې په درشل کې د روسیا او امریکا په ګډون د افغانستان په قضیه کې ښکېلو یو شمېر خواوو له طالبانو سره د قدرت د ویش او لنډمهالي حکومت وړاندیزونه کړي دي، خو د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په همدې خبره ټینګار کوي چې واک به د ټاکنو له لارې خپل ځایناستي تسپاري.
د اسدالله الدین په راپور کې مو اوریدل چې نن پنجشنبه په مسکو کې د افغانستان د سولې په تړاو غونډه پیلېږي چې د راپورونو پر اساس درې ورځې دوام کوي. په مسکو کې د نن ورځې غونډه د افغانستان د سولې پروسې د چټکتیا په هدف کېږي. نور په دې راپور کې
نن پنجشنبه په مسکو کې د افغان سولې خبرو د چټکتیا په مخه ناسته پیلېږي چې درې ورځې به دوام وکړي. په دې ناسته کې د افغان حکومت او طالبانو پلاو هم برخه اخیستي. د افغانستان د مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله په مشرۍ د افغان حکومت دولس کسیز پلاوی مسکو ته رسېدلی دی. د سولې په چارو کې د دولت وزیر سید سادات منصور نادری، د افغان حکومت مذاکره کوونکي پلاوی مشر محمد معصوم ستانکزای، متین بیگ، احمد نادر نادری، حبیبه سرابی د دې پلاوی نور غړي دي. دغه شان د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحمانی، د مشرانو جرګې مرستیال محمد عالم عزتیار، پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی، مارشال عبدالرشید دوستم، د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار او کریم خلیلی هم په دې ناسته کې د ګډون په هدف مسکو ته رسیدلي. د مسکو ناسته ته طالبانو هم د ملا برادر په مشرۍ خپل لس کسیز پلاوی استولای دی. په مسکو کې د افغان سولې لپاره دا ناسته په داسې حال کې ترسره کیږي چې افغانستان کې تر بل هر وخت تاوتریخوالی زیات شوی او د دې بهیر په اړه خلک هم ناهیلي ښکاري. اوس د مسکو ناسته څومره کولی شي خلکو ته د افغان سولې په اړه مثبت تصویر وړاندې کړي؟ په لندن کې د سیاسي چارو شنونکی عارف سهار ازادي راډیو ته وویل که څه هم د جمهوری نظام په پلاوي کې د ښځو، مدني ټولنو او د خلکو رښتینی استازي نشته، خو دی وایي بیا هم د دې ناستې پایلو ته خوښ دی.
لومړی که دا ناسته سمه مدیریت نشي، کیدای شي افغانستان یو ځل بیا د سیمې او نړۍ د هیوادونو د منفي سیالیو په ډګر بدل شي، خو که سمه مدیریت شي کولی شي په راتلونکي کې د خبرو لپاره ښه زمینه برابره کړي.
دغه شان په قرغزستان او قزاقستان کې د افغانستان پخوانی سفیر عزیز آریان فر چې اوس مهال آلمان کې ژوند کوي ازادي راډیو ته وویل که څه هم تیرو شلو کلونو کې روسیه د افغانستان په چارو کې ښکاره ونډه نه درلوده، خو بیا هم یاد هیواد نشي کولای د افغانستان اساسي مسایلو کې بې تفاوته پاتې شي. د ښاغلي آریان فر په خبره دغه ناسته له امریکا سره په همغږۍ جوړیږي او زلمی خلیلزاد پکې ډیر نقش لري. دی باور لري چې روسیا او امریکا دواړه په افغانستان کې د لنډمهالي حکومت غوښتونکي دي، هغه حکومت چې ښایي طالبانو ته پکې لویه برخه په نظر کې نیول شوي وي. په ورته وخت کې په مسکو کې میشت افغان خبریال فاروق فردا په دې نظر دی چې ښایي د دې ناستې پایلې مطلوبه نتیجه ونه لري.
په حقیقت کې دغه غونډه د افغانستان د سولې پر پروسې باندې نه اثر لري او نه ورسره تړاو لري. ولې روسیا غواړي چې د استانبول د غونډې دپاره د ځان دپاره د خبرو کولو په خاطر یوه زمینه یا یوه پاڼه پرانیسي.
له دې سره هم افغانان هم له دې ناستې ځینې غوښتنې لري. د کابل پوهنتون محصله هیله هدایي وایي د مسکو په ناستې کې باید په دوحه کې د نورو مسایلو تر څنګ د ښځو د حقونو پیچلې او ګونګې مسلې روښانه شي.
هغه لاسته راوړنې چې افغان میرمنو د دوو لسیزو په جریان کې ترلاسه کړي دي، که هغه د زده کړې په برخه کې ده، که هغه د کولو په برخه کې ده، او یا هم په دولتي او خصوصي سکتورونو کې د هغوی د فعالیتونو په برخه کې ده.
د کابل ښار بل اوسیدونکی اسحاق وایي
که دې کې باید قربانیانې ورکړي، که د دولت اړخونه دي، که د طالبانو د خوانه اړخونه دي، یعنی چې هر څوک دي، دې کې باید مطلق شکل باندې بدون د قربانۍ نه کیږي چې دا سوله راشي، او هر څوک باید دې ته حاضر شي چې باید په خپل وس باندې تر خپل وسې پورې خپله قرباني باید ورکړي، په دې چې د افغانستان خلک نور یعنی تر آخري حد پورې د جنگ نه تنګ دي.
د افغانستان سولې پاړه د مسکو له ناستې وروسته د روان میاشتې په 28مه د استانبول ناسته هم ترسره کیږي. افغان حکومت له دې وړاندې ویلي و چې د افغان سولې په برخه کې د هر ډول هڅو هرکلی کوي. له دې وړاندې ویل کېدل چې د مسکو او ترکیې ناستې د دوهې له خبرو سره په ټکر کې دي. هغه څه چې روسیې بهرنیو چارو وزیر او د امریکا بهرنیو چارو وزارت مرستیالې ویاندي جلینا پورتر رد کړل او ویلي دي چې دا ناستې د بین الافغاني مذاکراتو د پیاوړتیا لپاره جوړ دیږي. اوس ټول په دې تمه دي چې د افغان سولې د بهیر پیاوړتیا لپاره د مسکو او ترکیې ناستې څومره اغیزمنې تمامیږي او د تاوتریخوالي کچه څومره کمیږي.
جنگ دی ولکشم. سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
مسکو نن د افغانستان د سولې په تړاو د یوې غونډې کوربه دی. ځینې سیاستوال دا غونډه د افغانستان د سولې لپاره مهمه ګڼي، خو ځینې نور بیا د ترکیې غونډه برخلیک ټاکونکې بولي. خو د افغانستان د ملي محور ګوند مشر خوشحال روحي دواړه غونډې مهمې بولي. له شغلي روحي سره زموږ همکار مرکه کړې، په سر کې د افغانستان د سولې په اړه د مسکو د غونډې د اغېز په اړه پوښتنه کړې.
ډېره مهمه غونډه ده. اهمیت خو یو دا دی چې د په دوحه کې د سولې کومې خبرې چې کنګل شوې وې، په هغه کې دا یو نوی خوځښت راځي. خلک چې یو ډول ناهیلي شوي وو، له دې سره د هیلې بیرته مخ پر راټوکېدو دي. دویمه مهمه خبره دا ده چې د دوحې په خبرو کې سیمې د هیوادونو په کچه او ځینې نړیوالو زبر ځواکونو په کچه باندې د افغانستان د مسلې په ارتباط داسې ښکارېده چې لازمه همغږي نشته، مخصوصا د روسیې او د امریکې ترمنځ، یا همداسې ایران فکر کولو چې څنګه ته پاتې دی. نو د مسکو په غونډه کې دا ډېره مهمه ده چې هلته د امریکې استازی خلیلزاد ګډون کوي، همدا ډول چین او ایران او پاکستان. نو په دې حساب باندې دا د نړیوالې او سیمه ییزې اجماعو برخه کې چې د افغانستان د سولې لپاره دا یو ډېره مهمه او ضروري خبره ده، د دې په ایجاد کې د مسکو غونډه ښه مرسته کولی شي. درېمه خبره دا ده چې خپله د افغانانو په کچه باندې هم مهمه غونډه ده، ځکه چې لیوي خوانه د دولت تر چتر لاندې هلته مهم دولتي او نه دولتي سیاسي شخصیتونه په دې کې ګډون کوي، او له بل خوانه د طالبانو مشران په دې کې ګډون کوي. دا د دوی دغه مخامخ ناستې د دې غونډې اهمیت هم زیاتوي.
بیا شپږ سیاسيون بیا په دې نظر دي چې د مسکو غونډه د افغانستان د سولې برخه کې ډیره مهمه نه ده، او روسي واځي د ځان مطرح کولو لپاره دا کار کړی دی، او مهمه د ترکیه غونډه ده.
کچیر په مقایسوي ډول وګورو نو بالکل ډیره مهمه غونډه خو د ترکیه غونډه ده. اما د مسکو غونډه لکه تر لګه همدا خبره ده تاسو وکړه چې روسیا غواړي چې یو ډول ځان مطرح کړي، یعنی په خپله کله چې د روسیې یو ډول تسکین کیږي او په دې پروسه کې ځان دخیل احساسوي او ځان مطرح احساسوي، زه فکر کوم دا په خپله مهمه خبره ده، او دا به د ترکیې له غونډې سره د مقدماتي غونډې په توګه مرسته وکړي.
اوس د دوحې د خبرو په اړه باندې څه فکر کوي؟ په دوحې کې چې کومې خبرې روانې وي د افغان حکومت او طالبان د مرکچ پلاو ترمنځ، هغه به څنګه کیږي؟
اگر چې دوی په امریکا او نور اړخونه کوشش کوي چې ډیپلوماسي وکړي، او وایي چې د ترکیې غونډه به د دوحې تکمیلونکې وي او د هغه به بشپړونکې وي یا د هغه ادامه به وي، نو او بدیل نه ده. اما زه فکر کوم دا ډېر اندازې پورې د ډیپلوماتیکه ژبه ده. اصلي خبره خو دا ده چې د دوحې خبرې په ټپه ولاړې وي او تقریبا هیڅ پرمختګ نه کېده، ځای په ځای ولاړې وي. حتی کومه طرحه چې هلته موجوده وه، کومه پروسه چې هلته روانه وه، هغه د ناکامۍ سره مخامخ وه تقریبا.
د افغانستان د ملي محور ګوند مشر خوشحال روحي و چې د مسکو د غونډې په تړاو یې څرګندونې کولې. دغه غونډه نن پیلېږي چې د طالبانو د استازو تر څنګ د افغان دولت هیئت هم پکې برخه لري.
زما نوم عبدالله ده. په دې باندې خبرې مختم دی څو وارې ولاړو، هیڅ ګټه نه وکړل، خالي د خپلو ګټو لپاره ولاړو. مختم څو وارې ویل وای اوربند کېږي، سوله راځي، خو هغه خوشی هم نه دي شوي، خالی هغه جنګونه شی ماده نسته، بېخي پر کې نه دی. د خپلو کارو لپاره دي لا پیسې هره خوا چې کوي هغه دي کار ده، نور خو هیڅ خیر هم نه در رسېدلی.
زمانم سید اسدالله دی.
بله هو، زما باندې دا ناس چې په مسکو تر سره کیږي او روس نه د مسکو نه په روس ترکیه نه تر سره کیږي، دا حتمان مثبت پایله به ولري، په دې خاطر چې اوس یوازې نه یو هیواد بلکې د سیمه هیوادونه او نور غربي هیوادونه غواړي چې افغانستان جګړه پاته ورسیږي. په دې خاطر چې دوی ډیر مرسته افغانستان کړی دی او ټول متاسفانه ورکسوي دي، او ځینې مفسد چارواکو دغه کومک چې له خارج هیوادونو نه افغانستان کېږي غلا کېږي او حق په حقدار نه رسېږي. په همدې خاطر دوی هم ټینګار په همدې لري چې باید هم طالبان غاړه کېږدي او هم د افغانستان حکومت چارواکي باید په سول کې غاړه کېږدي. په همدې خاطر زما په اند دا حتما مثبت پایله لري.
د مسکو د غونډي په تړاو مو د غزنی د دوو اوسیدونکو نظرونه واوریدل. د مسکو په غونډه کې د افغانستان د سولې پروسې د چټکتیا په هدف بحث کیږي. کلیوي خو د حادثې ګړندې سوي دي. په کابل کې د یوې چاودنې په اړه خبرونه ورکول سوي دي چې ځینو خبریالانو ویلي دغه چاودنه پر یو موټر سوي ده. د کابل پولیسو د چاودنې خبره تایید کړې ده. زموږ همکار له کابل را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړي. نور جزئیات په لده څخه وره مېرمنې
بلی نن سهار شاوخوا و نیمې بجې د کابل په ولسمې امنیتي حوزې کې یوه چاودنه شوې ده. د کابل د پولیسو ویان فردوس فرامر رسنیو ته په استولي پیغام کې دغه چاودنه تایید کړې ده. دغه سیمه دقیق د خیرخانی کوتل دی او دلته ویل کېږي چې د ښاغلي فردوس په وینا چې یو کاستر موټر او پر کاستر موټر چاودنه شوې چې ولس کسان پکې ټپیان شوې دي او درې کسان پکې وژل شوې دي. دا هم ویل دي چې یو صرف موټر هم دلته په دغه چاودنه کې زیانمن شوې ده. خو تر اوسه پر دغه پیښې مسؤلیت چا نه دی اخیستلې. نور جزئیات په نورو خبرونو کې وړاندې شي.
ډیره مننه. ووم بدل چې د کابل په ولسمه امنیتي حوزه کې نن سهار چاودنه سوي ده. د کابل د پولیسو ویاند ویلي چې په دې چاودنه کې درې کسان وژل سوي او یو ولس نور ټپیان سوي دي. په دې چاودنه کې یو موټر په نشه سوي دی. په دې اړه نور جزئیات د ازادي رادیو په نورو خبرونو کې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوز له احمد شبر څخه ورو چی د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوي چې د افغانستان په باب کې څه راغلي.
Stars and Stripes رسپانه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ویان په وینا لیکي چې د ځواکونو د افغانستان په جنوب کې پر هغه طالبانو بمباری کړی ده چې څو ځله د افغان حکومت پر ځواکونو بریدونه وکړل. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان سنی لګیت د چهارشنبې پرس په ټویټر کې ولیکل چې امریکایي الوتکو په تیرو 48 ساعتونو کې د کندهار په شیړې او سپین بولدک ولسوالیو کې پر طالبانو بریدونه کړی دي. سنی لګیت په ټویټر کې دا هم لیکلی دي چې له طالبانو سره د شوي تړون له مخې امریکایي ځواکونو ویلي دي چې د افغان ځواکونو ملاتړ ته به ادامه ورکوي. Stars and Stripes لیکي طالبانو له امریکایانو سره د تیر کال د فبروري په 28مه په دوحه کې د سولې تړون لاسلیک کړ، خو له هم پر افغان ځواکونو خپل بریدونه ته ادامه ورکوي. د دې تړون له مخې باید ټول امریکایي ځواکونه په دې شرط د میتر لومړی نیټې ووځي چې طالبان خپلې کړې شمنې عملي کړي. په دې شرایطو کې یو دا دی چې ترهګرو ډلو لکه القاعده ته په اجازه نه ورکوي چې له افغان خاورې استفاده وکړي او پر امریکایانو او متحدانو یې بریدونه وکړي او همداراز خلک جذب کړي. هم دې ورسپانې Stars and Stripes په یو بل مقاله کې د ټولنیزو رسنیو مسله راخیستې ده. ولیکي چې په روسیو میاشتو کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عمومي قمندان په نوم د ټولنیزو رسنیو په سلګونو حسابونه جوړ شوي دي. په افغانستان کې امریکایي ځواکونو د چهارشنبې پرس خبر ورکړ چې یوازې روان کال د جنرال سکاټ میلر په نوم نږدې 900 حسابونه لکه د ټویټر، فیسبوک او انسټاګرام جوړ شوي دي. امریکایي ځواکونه وایي چې دا حسابونه تر ډیره د دې لپاره پرانیستل شوي چې خلک تیر باسي او پیسې ترې خلا کړي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان سونی لګیت په ټویټر کې لیکلي دي جنرال میلر په ټولنیزو رسنیو کې ښکاره اکاونټونه نه لري. سونی لګیت زیاتوي کله چې سره د جنرال میلر په نوم په ټولنیزو رسنیو کې ارتباط نیول شوی وي، په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ته راپور ورکړي او دا حساب دې بند کړي. Stars and Stripes رسپانه وړاندې لیکي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پخواني عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن په وخت هم د هغه په نوم جالي اکاونټونه په ټولنیزو رسنیو کې جوړ شوي وو، خو د جنرال میلر په نوم د دې اکاونټونو شمیر ډیر دی. بل امریکایي ورسپانه واشنگتن ټایمز بیا د افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مسلې یو لیکنه خبره کړې ده. دا ورسپانه لیکي ولسمشر جو بایدن ویلي دي چې دا سخت ده چې د میتر لومړی نیټې له طالبانو سره د شوي تړون له مخې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي. د ولسمشر بایدن په وینا تر انتخاباتو وروسته په انتخابي دوره کې نه همکاري د ده د بهرني سیاست ته خنډ لامل شوې ده. جو بایدن له ای بی سی تلویزیون سره په مرکه کې چې د چهارشنبې پر سپرش و ده هم وویل چې شایي دا کار وشي، خو دا هڅه آسانه نه ده او په دې برخه کې د حکومت دننه او له متحدانو سره سلا مشورې روانې دي.
د افغانستان دولت د پخوانی صدر اعظم موسی شفیق په نوم دولتي میډال جوړوي. جمهوریت ریاست وایي چې په تاریخ کې د موسی شفیق د غوره کارونو په ویاړ د چارو ادارې د رئیس په غوښتنه او د ولسمشر په سپارښتنه دا پریکړه شوې ده. موسی شفیق څوک و؟
په داسې حال کې چې افغان حکومت راتلونکې اونۍ د کمال خان بند له جوړېدو وروسته پرانیزي، په دې ویاړ ایران سره د هلمند اوبو په اړه د هوکړې لیک لاسلیک کوونکي محمد موسی شفیق په نوم د دولتي مډال د حکم د لاسلیک خبر هم کوي. د جمهوریت ریاست د ویان مرستیال دوا خان مینپال ازادي رادیو ته وویل جمهور رئیس د محمد موسی شفیق د غوړه کارونو په پار یاده پریکړه کړې.
د جمهوریت ریاست د چارو ادارې لوی رئیس ډاکټر فضل محمود فضلی په وړاندیز او د ولسمشر د لاښونې سره سم د کمال خان بند پرانیستي مراسم مو په یاد به د شهید محمد موسی شفیق په نوم عالی دولتي مډال د جوړېدو حکم لاسلیک شي.
جمهور رئیس غنی د سشنبي پور اسهم د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ډیپلوماسي انسټیټیوټ چې په 1955 میلادي کال کې جوړ شوی د محمد موسی شفیق په نوم ونوماوه. محمد موسی شفیق محمد ابراهیم کاموي زوی په 1300 مریز کال کې د ننګرهار ولایت په کامی ولسوالۍ کې زیږیدل دی. خغلی شفیق لومړنۍ زده کړې د هیواد دننه او لوړې زده کړې د مصر ال ازهر، د نیویارک، کولمبیا او هارډوارد پوهنتونونو کې د حقوقو برخه کې د ماسترۍ ترکچي کړې دي. محمد موسی شفیق هیواد ته لراستنې دوه سره د کابل پوهنتون په حقوق او سیاسي علومو پوهنځي کې د ځانګړو بین المللي او مقایسوي حقوقو تدریس په غاړه واخیست. نوموړي په قاهره، بیروت او خرطوب کې د افغانستان د سفیر په توګه دنده هم مخته وړي. محمد موسی شفیق د محمد ظاهر شاه د بادشاهي پر مهال لومړی وزیر وو. هغه په کال 1315 کې له ایران سره د هلمند او اوبو په اړه د اوبو د حق هوکړه لاسلیک کړه. سپر بنسټي یوازې د یاد سین شل سره نه اوبه چې په یو ثانیه کې شپږ ویش متره مکعبه کې دی ایران پورې اړوند شوي. د بهرنیو چارو وزیر سلاکار او په واشنگتن کې د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ احمد شاه کټوازی وایي محمد موسی شفیق د نورو سیاسي لاستراوړو ترڅنګ بهرنی سیاسي انډول ساتل او له ایران سره د هلمند اوبو هوکړې لاسلیک نوموته لاستراوړنی وي.
دوه مهمې لاستراوړنی هغه د سیاو د افغانستان اړیکې په طرف او ساتلې او د تعادل د ډیپلوماسي نه کار واخیست او افغانستان او د ایران ترمنځ
محمد موسی شفیق د پښتو ادب برخه کې هم ځلاند نوم درلود. پیام د شیرونو ټولګه، ابقریان د لنډو کیسو ټولګه او د ننګرهار شاعران د هغه ادبی اثر دي. محمد موسی شفیق د وی تر کودتا ورسته په 1909 میلادي کال کې د 35 کلنۍ په عمر په مرموز ډول وواژل شو.
ازادي راډیو تغوغ ونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روغتیا نړیوال سازمان د وینې د غوټه کېدو له احتمال سره سره د استرازینیکا واکسین د تطبیق سپارښتنه کوي. بلخوا د اروپای ټولنې اعلان کړی چې لره روان اوړي مخکې به د دې ټولنې اوشت غړو هیوادونو ته د سفر لپاره د کورونا واکسین ډیجیټل سندونه جوړ کړي. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګ په حواله جزئیات له اسدالله الدین.
د روغتیا نړیوال سازمان د واکسین د خوندیتوب مشورتي ډلې پرون چهارشنبه د کورونا ضد استرازینیکا واکسین په اړه د اروپا د درملو د ادارې نظر تایید کړ. د اروپا د درملو د تنظیم ادارې یو ورځ مخکې ویلي وو داسې هیڅ شواهد نشته چې د استرازینیکا واکسین او د وینې د غوټه کېدو ترمنځ رابطه وښيي. د روغتیا نړیوال سازمان مشورتي ډلې ټینګار وکړ چې هیوادونه باید د استرازینیکا واکسین تطبیق ته دوام ورکړي. استرازینیکا شرکت هم ویلي د واکسین د خوندیتوب د ارزونې معلومات ښیي چې له واکسین وروسته په بدن کې د وینې د کلکېدو شواهد نشته. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي د کووید 19 ناروغۍ ضد استرازینیکا واکسین ګټې د هغه د احتمالي خطرونو پرتله ډېرې دي. له دې وړاندې داسې اندېښنې وې چې دغه واکسین په ځینو کسانو کې د وینې د غوټه کېدو لامل کیږي. دغه اندېښنې لا هم پر خپل ځای دي. په اروپا کې د 5 میلیونو هغو کسانو له ډلې چې دا واکسین ورته شوی د نږدې 150 کسانو په وینه کې بدلونونه لیدل شوي دي. له دې سره ځینو اروپایي هیوادونو او له دې ټولنې بهر یو شمېر نورو د استرازینیکا واکسین تطبیق ودرو. د WHO د مافیاتا واکسین د څانګې مشره کیټي اوبراین وایي انکه د واکسین او د وینې د غوټه کېدو ترمنځ رابطه مشخصه هم شي کومه لویه اندېښنه به نه وي. د اروپا په یو شمېر هیوادونو کې د استرازینیکا واکسین داسې مهال له ځنډ سره مخ شوی چې د دغې ټولنې یو شمېر هیوادونه د کورونا ویروس له درېیمې څپې سره په مبارزه بوخت دي. له دې سره هم مهاله د اروپای ټولنې کمیسیون پرون اعلان وکړ داسې یو ډیجیټلی سند باندې کار کوي چې د وړي پر مهال به یې سیلانیان له یو هیواد بل ته د تګ پر مهال له ځان سره لیږدوي. د دغه سند له مخې که یو څوک د اروپایي ټولنې په یو هیواد کې د کورونا ضد واکسین وکړي، د دې ټولنې په نورو هیوادونو کې هم د هغه سند د منلو وړ وي.
دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. نن د افغانستان د سولې په اړه د روسیې پلازمینه مسکو کې یو غونډه پیلېږي چې د افغان سیاستوالو تر څنګ د ګڼو هیوادونو استازي پکې برخه لري. د پاکستان کابینې تایید کړی چې هلته میشتو سند لرونکو افغان کډوالو ته به د اوسېدو ځیرک کارتونه ورکوي. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې سبا جمعه د روانې شل اوریزې لوبلړۍ دویمه لوبه ترسره کوي. په بلخ کې پرون لسګونه ترکمنی میرمنو په دې ولایت کې د یوه تښتول سوي 9 کلن ماشوم د تښتونې پر ضد اعتراض وکړ. دغه ماشوم نږدې 15 میاشتې مخکې تښتول سوی. ایران د نتانس په نوم ترمځکې لاندې اټومي بټۍ کې د پرمختللو سنټر فیوژنو په وسیله د یورانیمو پخول پیل کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین ته د قاتل خطاب کړی دی. د فرانسې پخوانی ولسمشر نیکولاس سرکوزی د 2012 میلادي کال ولسمشری ټاکنو د ناقانونه تمویل په تړاو محکمې ته حاضر شو. په همدې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه هم خبرو. اساسي او بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې په دې خبرونه کې مودا راپور هم واورید چې د کابل ښار د ولسمې ناحیې د خیرخانی کوتل سیمه کې نن سهار 14 درې تنه وژلي او یو لس نور ټپیان کړي دي. د کابل د امنیه قمندانۍ ویاند رسنوي ته ویلي چې دغه پیښه نن شاوخوا 2 بجې هغه وخت وسوه چې یو کس تر ډوله موټر پر ماین ور برابر سو. دی وایي چې په دې پیښه کې یو صرف ډوله موټر هم ویجاړ سوی دی. په کابل کې د دوشنبه پر ورځ هم پر یوه دولتي کاسټر موټر د 14 د قربانیانو کورنۍ له حکومت غواړي چې د بیګونا وګړو د وژنو د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي. د پیښې یو قرباني خاطره نومیده چې امیدواره و او له خپل 3 کلن زوی سره یو ځای ووژل سو. د خاطرې خاوند وایي چې له وادې 3.5 کال تیرېدل او ټاکل سوی و چې تر راتلونکو 2 میاشتو یې دویم ماشوم هم وزیږي. نور حال په دې راپور کې.
دا خاطرې خاوند سهراب د هغې امیندوارې میرمنې خاوند دی چې د دوشنبې په ورځ د اطلاعات او فرهنګ وزارت د کارکوونکو پر موټر برید کې له خپل 3 کلن ماشوم سره ووژل سوه. سهراب وایي له واده یې 3.5 کاله کېدل او ټاکل سوی و په لنډ وخت کې دوهم ماشوم هم وزیږي.
سهر کې عرش لګه شوخی کوله. موږ د مامورینو له موټر نه پاتې شو او دولتي موټر کې ولاړو. خو مازدیګر په دفتر کې وم چې کوم چا راته زنګ وواهه چې د مامورینو پر موټر حمله شوې. ما ویل چې زما میرمن او ماشوم هم په دې موټر کې وو. راته یې وویل چې ټول هغه کسان چې په موټر کې وو ټپیان شوي دي. ما ځان زر تر روغتونه پورې ورساوه. ماشوم مې په موټر کې شهید شو او میرمن مې په روغتون کې.
عنایت الله قریشی بیا د بیبی عزیزې ورور دی چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت کارکوونکی و او په همدغه 14 کې ووژل سو. دی وایي خور یې د خپل کورنۍ یوازې سرپرست و او بې ګناه ووژل سو. عنایت الله له حکومت څخه غواړي چې د کابل امنیتي وضعیت ته جدي پام وکړي.
په دې اوږده موده کې مې هیڅ د دې لامل ونه موند چې آیا سیاسیون د خپلو خلکو په اړه درک او احساس لري. دا زنجیری وژنې او چاودنې څه ګټه لري پرته له دې چې ولس ووژنې.
د اطلاعات او فرهنګ او مخابراتو وزارتونو د کارکوونکو پر دغه ګډ موټر برید چې د دوشنبه په ورځ د کابل ښار دویمې حوزې اړوند دنباغ سیمه کې وسو، 4 ښځې او 1 ماشوم پکې ووژل سول او 15 کسان ټپیان سول. د دغه پیښې تر ټولو کوچنی قرباني د خاطرې زوی 3 کلن عرش و چې له خپلې امیندوارې مور سره یو ځای ووژل سو. په کابل کې د نامنویو شدت ته دغه ښار د اوسېدونکو اندېښنې او نیوکې راپارولې دي. د دې امنیت په ټینګښت کې حکومت په کمزوري تورنوي. د کابل ښار اوسېدونکي مجدای باد وایي
امنیتي وضعیت خنه ده. هر ورځ به تکیږي. موږ شاهد یو چې هر ورځ خلک خپل ځان له لاسه ورکوي. موږ غواړو چې وضعیت ښه شي.
لا دې سره د جمهور ریاست لومړی مرستیال امر الله صالح د دفتر ویان رضوان مراد وایي لومړی مرستیال ته د کابل شار د امنیت مسولیت لسپارلو ورسته د جنایي جرمونو په کموالي او د ترهګرو په نیولو کې مثبت بدلونونه منځته راغلي دي. ښاغلی مراد زیاتوي شپږ وړې ترهګرې ډلې چې د مقناطیسي ماینونو په ځای پر ځای کولو کې لاس درلود نیول سوي او څو ترهګریزې حملې هم شنډې سوي دي.
په کابل ښار کې شپک شبکې وړې شبکې چې دوه نفری او درې نفری او په چسپکی ماینونو یې خودل کې لاس ترلو دوی نیول شوې دي. اکثره تاسو په